بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د تلې د میاشتې 12مه د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 12مه او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9مه نیټه ده. خواګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې خاص ناروغان د ایران پر ضد د لویدیځ د بایکاټونو قربانیان نومیږي. بیا ورپسې تل پاتې خوشبوئی پروګرام لرو. ورپسې به ګرد امیز درته وړاندې شي چې په افغانستان باندې د امریکا د حملې د کلیزې په هکله دی. په دغه ګرد امیز کې ګډون کوونکي سیاسي چارو کارپیژاندي ډاکټر علي واحدي او سید رحمان سالار دي. ورپسې به د ایران او افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. عزتمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. خو اوس له لنډې دمې وروسته خبرونو ته راګرځو. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د اسلامي ایران د بریالیتوب رمز د شیا او د سنی وحدت دی. په ډیرو هیوادونو کې د هزاره قوم په ملاتړ کې مظاهرې وشوې او امریکا د اوکراین د حملې سبب شوې ده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د اسلامي ایران د بریالیتوب رمز د شیا او د سنی وحدت دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باکر کلیباب په بیلابیلو برخو کې د هیواد د بریالیتوب رمز د اهل سنت او د اهل تشیع ترمیان وحدت وبلل او ټینګار وکړ. هم اهل سنت او هم اهل تشیع په سپیڅلي دفاع او داخلي پیښو کې په وحدت او سرښندنې سره پیاوړې ایران جوړ کړ. نن د یکشنبې ورځ د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9مه او د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 12مه نیټه ده، چې د یوه روایت پر اساس د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د زوکړې کالیزه او د وحدت د ونۍ پیلیدل دي. اهل سنت د ربیع الاول د میاشتې 12مه او شیعه مسلمانان د ربیع الاول د میاشتې 12مه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د زوکړې کلیزه ګڼي. د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چې پخپلا په اسلامي دنیا کې د وحدت جارچی او منادی او لداغه چارې د اسلامي ډلو د نیک دی کولو او د اتحاد لپاره استفاده وکړه، او د دغه دوو نیټو د ربیع الاول د میاشتې له 12مې څخه تر 12مې نیټې پورې وټنې وحدتونه ونموله. د ایران د پارلیمان مشر محمد باکر کلیباف د اسلامي شورا په نننۍ ښکاره غونډې کې او له جنډې څخه په مخ کې وینا کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د زوکړې په مناسبت په درست نړۍ کې ټولو مسلمانانو ته مبارکي ورکړه او د وحدت د ونې درنښت وکړ. کالیباف زیاته کړه، د وحدتونه د اسلامي انقلاب او د ګران ایران د خدمت په لاره کې د اهل تشیع او د اهل سنتو د وزرتوب عیني ورایښت دی. هغه ویل دغه وحدت مو په سپیڅلي دفاع په کورنیو پیښو کې تل لیدلی او په هغه ځای کې چې شتون سرښندنې او د شهید وړاندې کولو ته ضرورت و، هم اهل سنت او هم اهل تشیع وتوانېدل د یو بل په څنګ کې ایران پیاوړی کړي. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باکر کلیبا بیا ټینګار وکړ د بریالیتوب راز په ګران ایران کې د ټولو بیلابیلو فرقو وحدت او پیوستون دی. لویدیز د ناروغانو په نسل وژنې سره له ایران څخه غچ اخلي. ایران پریس خبري اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویان علي بهادوري جهرومي په خپل ټویټر پاڼې کې ولیکل، لویدیز هیوادونه د ناروغانو په نسل کوشش سره له ایرانیانو انتقام اخلي. په ډیرو هیوادونو کې د هزاره قوم په ملاتړ کې مظاهرې وشوې. زمون خبریال راپور کړی د دنیا په شپږ نوي ښارونو کې د افغانستان ښاریزو په مظاهرو سره په هیواد کې د هزاره قوم نسل وژنه وغندله. د افغانستان د پلازمینې کابل په لویدیځ کې د کاش د زده کړې په مرکز باندې ترهګرې حملې چې سلګونو هزاره غړي په کې مړه او ژوبل شویو دنیا ولړزوله، او د امریکا، د آسټرالیا، د کاناډا، د جرمني، د نیوزیلینډ، د انډونیزیا په شمول د نړۍ په شپږ نوي هیوادونو کې د افغانستان ښاریزو په هیواد کې د هزاره قوم په نسل وژنې باندې د اعتراض په ترڅ کې د نسل وژنې په بندولو ټینګار وکړ. مظاهراتیانو د دغه نسل وژنې د ملانو د پیژندلو او د محاکمه کولو غوښتنه وکړه. تر اوسه د سیاستوالانو، هنرمندانو او د لیکوالانو په شمول په لسګونو داخلي او خارجي شخصیتونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او په تیره بیا د هزاره قوم د غړیو پر ضد د حملو د ختمولو له کمپین سره یوځای شوي دي. د ویلو ده چې د کابل په لویدیځ کې د کار د زده کړې په مرکز باندې له ځان وژونکي حملې وروسته د هزاره قوم په نسل کوشه باندې اعتراضونه زیات شوي دي او اوس نړیوال شوي هم دي. طالبانو یو جلی کس نیولی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په ننګرهار کې چارواکي وایي هغه کس نیولی چې ځان یې په جلی مکتوب سره د ریاست الوزرا د مخفي کمیسیون مشر معرفي کړی و. په ننګرهار کې د بختر دولتي اژانس مسؤول قریشي بدلون رسنۍ ته ویلي دي چې د دې ولایت د استخباراتو ریاست موظفینو هغه کس له اسنادو او شواهدو سره یوځای نیولی چې ځان یې په جلی مکتوب په ملکي او پوځي ادارو کې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر معرفي کړی و. افغانستان کې د ترکمنستان لخوا د ګاز رسول اسانتیا برابرېږي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د قانون او پیټرانیوم وزارت وایي چې په دې هیواد کې د ټاپې پروژې د ګاډو د ګازو د ویشلو طرحه چمتو شوې ده. د افغانستان د قانون او پیټرانیوم وزارت ویان مفتی اسمت الله برهان رسنۍ ته وویل چې له ترکمنستان سره د ټاپې پروژې خبرې جریان لري. جلال آباد ښار کې زرګونو کورونې ته د خوراکي توکیو د ویشلو لړۍ پیل شوې ده. نور حال په راپور کې لرو.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زرګونه کورنیو ته د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شوه. د ننګرهار ولایت د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس مولوي قسمت الله مبارز وایي د جلال آباد په نهګونو ناحیو کې زرګونه کورنیو ته د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شوه. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې پر مټې لوړاندې څه باندې 24,000 اړمنې کورنۍ په نښه کړې چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره به هرې کورنۍ ته د میاشتې د 4,600 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي د ښار په سترو خوراکي توکو پلورنځیو کې چې لوړاندې ورسره تړونونه لاسلیک شوي ویشل کېږي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس وویل تر دا مهاله 11,950 کورنیو دا توکي ترلاسه کړي او د نورو هغو لپاره د ویش لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې له تیر یو کال راهیسې په جلال آباد ښار او د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو د ویش لړۍ جاري ساتلې ده. که څه هم چې د اړمنو کورنیو د معلومولو په برخه کې شکایتونه موجود دي، خو بیا هم لسګونه زره کورنیو د خوراکي توکي ترلاسه کړي دي. ډیری پر دې باور دی چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې له لورې د خوراکي توکو ویش په دې ولایت کې د خوړو د بحران او قحطۍ مخه نیولې ده. د خلکو په باور که د خوړو نړیوال سازمان له لورې د خوراکي توکو د ویش لړۍ جاري نه وای، ښایي ډیری وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی وای. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان تازه ویلي چې په افغانستان کې راتلونکي ژمی 28 میلیونه وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
امریکا په اوکراین باندې د حمله سبب د فارس خبری اژانس راپور کړی د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد اوسنی حکومت په اوکراین باندې د روسیې د حمله محرک او ګرام وبلو. پا پخوانی ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ نن سبا په اوسنی ولسمشر ډو بایډن باندې سخت نیوکه کوونکې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ریئل امریکا وایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې و خېپاله او د ریپبلیکن ګوند سره غږمه رسانې ده وویل د اوکراین له جنګ څخه مخکې لا په یوه حل سبب شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین باندې د حملې پریکړه وکړي. ټرمپ زیاته کړه که چیرې په پیښې غور وکړو نو وینو امریکا په حقیقت کې د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین باندې حملې ته وهڅوه. روسیې کې د امریکا ضد مظاهرې وشوې. زمون خبریال راپور کړی د روسیې په پلازمینې ماسکو کې د امریکا د سفارت مخ ته د امریکا ضد مظاهرې شوې دي. مظاهرچیانو د روسیې په پلازمینې ماسکو کې د امریکا د سفارت مخ ته په راغونډېدا سره د امریکا د شعارونه ورکړل او د واشنګټن اقدامات یې په کلکه وغندل. په دغو مظاهرو کې ګډون کوونکو دغه راز په لاسونو کې د روسیې او د بیلاروس هیوادونو بیرغونه لیږدول او د سرمیټ ستراتیژیکو توغندۍ عکسونه یې هم له ځانونو سره وړل. د جرمنی خلکو د حکومت ضد مظاهرې وکړې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د جرمنی خلکو د حکومت په سیاستونو باندې اعتراض کې په پلازمینې برلین کې مظاهرې وکړې. د جرمنی په زرګونو خلکو چې پکې د جرمنی لپاره د الټرنیټو خیپاله ګوند ملاتړي هم شامل وو په برلین کې د رایشټاک په نوم د هیواد پارلمان د ودانۍ مخ ته پر غونډېدا سره په اوکراین کې د جنگ په پلمه د روسیې پر ضد بایکاټ لګولو کې د جرمنی د حکومت په سیاستونو او د ګاز او د برېښنا د بیې د زیاتېدا په شمول د بېساریو ګرانیو په حق له اعتراض وکړ. د جرمنی لپاره د الټرنیټو خیپاله ګوند مشر ټینو چوروپالا د اعتراض کوونکو په ټول کې د جرمنی حکومت د خلکو غوښتنو ته په بېپامۍ تورن کړ او وی ویل د برلین حکومت د روسیې پر ضد بایکاټونو په لګولو سره جنگ د جرمنی سرحدونو او د خلکو د ژوند داخل ته راوړی دی. جرمنی د ناټو په پیاوړي کولو ټینګار وکړ. رویټرز خبری اژانس راپور کړی د جرمنی د په وزیر کریسټین لامبریش ټینګار وکړ ناټو باید د روسیې په مقابل کې د ځان د ساتلو لپاره ډېر اقدامات وکړي. هغې په لیتوانیا هیواد کې د جرمنی له دیرا پوځیانو سره په کتنی کې وویل یو شی مسلم دی او هغه دا چې اوسنی حالات په دې معنی دی چې موږ باید له یو بل سره ډېر اقدامات ترسره کړو. د فرانسې مظاهره چانو له ناټو څخه د وتلو غوښتنه وکړه. فرانسې خبری اژانس راپور کړی د فرانسې پر لسګونو زرو خلکو د انکپلاسیون او د ژوند لګښتونو په زیاتېدا باندې اعتراض کې په پلازمینې پاریس کې مظاهرې وکړې او له ناټو څخه د فرانسې د وتلو غوښتنه یې وکړه. په داسې شرایطو کې چې په اروپایي هیوادونو کې د انرژۍ د بیو د ډېرې زیاتېدا پر ضد اعتراضونه ترسره شوي دي د فرانسې خلکو په پاریس کې له ناټو څخه د خپل هیواد د وتلو غوښتنه کړې ده. د بریتانیا لومړی وزیر په خلکو کې محبوبیت لري. بلومبر ټلویزیون راپور ورکړ د یوې نظر سنجې د پایلو پر اساس د بریتانیا لومړی وزیر لیسټراس د خپل پالیه د یوازې یو میاشتې په تیرېدا سره په دغه هیواد کې په تیرو لومړی وزیرانو کې تر ټولو کم محبوبیت لري. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزت منوریدونکو اوس به وایي سیاسي تبصره درته وړاندې کوي چې خاص ناروغان د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د لویدیځ د بایکاټونو قربانیان نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویان علي بهادر جهرمی ویل لویدیځ د ناروغ کسانو په نسل وژنې سره د ایران له خلکو انتقام اخلي. هغه په خپل ټویټر پاڼې کې ولی کال په 1390 هجری لمریز کال کې د ایران د تلسمی بیماری او یا ناروغان په 1390 هجری لمریز کال کې نوي بیماران په 1499 او 1400 هجری لمریز کال کې 140 ناروغان د امریکا د بایکاټونو په وجه مړه شوي دي. په دغه شمیر باندې باید د ای بی ناروغۍ بیماران او خاصو درملو ته ضرورت لرونکي کسان هم ورزیات کړو. د ایران د حکومت د ویان دغه څرګندونې ځل بیا په ایران کې د سلامتیا او د ناروغانو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د غیر قانوني او د یو اړخیزه بایکاټونو نیخ پنیغ اغیز ښیي. دا په داسې حال کې دی چې لویدیز هیوادونه ادا کوي درمل هیڅ کله د بایکاټونو په پیرس کې نه وو، خو په عمل کې د بانکونو په بایکاټ او د پیسو په مبادلاتو کې پر رامنځته شویو مشکلاتو سره په خاصو او سختو ناروغیو باندې د اخته کسانو لپاره د درملو برابرول سخت او په ځینو مواردونو کې ناممکن شوي دي. د امریکا د دغو بایکاټونو نتیجه په ایران کې د ای بی ناروغان په سرطان بیماری او تلسمی ناروغیو باندې ککړ په لسګونو زره ناروغان د ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په حقیقت کې په درملو دوایانو او تجهیزاتو باندې د نه بندیز په حق لام د امریکا له ادا سره سره ډیری بانکونه، موسسې او شرکتونه د احتمالي سزا کېدا له ویرې څخه له ایران سره په تجارت کې ډیر محتاط عمل کوي. د بلګې په توګه د سویډن هیواد مونلیکا شرکت د امریکا د بایکاټونو په دلیل په ایران کې د ای بی بیماری د ناروغانو لپاره د طبي پټیو لاستولو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې په ایران کې د ای بی ناروغۍ کبو 1200 ناروغان طبي پټیو ته سمدستي ضرورت لري. د ایران پر ضد بایکاټ اغیز یوازې د ای بی ناروغۍ په ناروغانو پورې محدود نه دی، بلکې په تلسمي ناروغۍ ککړ کسان او په نورو خاصو بیماریو باندې ککړ کسان هم د دغو بایکاټونو په نتیجه کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د ایران د تلسمی ناروغیو د ټولنې د مدیره پلاوی غړی عوامل مدیر یونس عرب د تلسمی د ناروغیو د درملو د تامینولو حالت په اشاره سره په دې خبرې باندې ټینګار سره چې مطالعاتو ښودلې ده چې د تلسمی بیماری له 35% پورې ناروغان د مصرفي درملو د ډول ډول والی په تناسب د ایران د تولید شوي درملو د استعمالولو امکان نه لري. وویل د ایران پر ضد ظالمانه بایکاټونه د تلسمی د بیماریو د درملو د واردولو د امکان نشتون ممکن و چې د تلسمی په ناروغانو کې یوه نسل وژنه رامنځته شي. باید توجه وکړو چې د ایران د تلسمی ناروغۍ 8000 کسانو د امریکا د بایکاټونو په وجه تاوانونه لیدلي دي او ډیر کسان پکې مړه شوي هم دي. پر دې اساس د ایران په ضد د امریکا یو اړخیزه بایکاټونه چې نورو هیوادونو ته په ګواښ کولو او د روغتیایي او د درملیزو مرکزونو په تجهیزولو او د خدماتو د وړاندې کولو او د خاصو د سمدستي درملو له خرڅولو او د لیبراتوار د تجهیزاتو د انتقالولو له مخنیوي سره یو ځای دي، د ایران د خلکو په سلامتیا باندې منفي اغیز اچولی او د ډیرو ناروغانو د مړ کېدا سبب شوي دي چې دا د امریکا او د هغې د همتړونه هیوادونو د بشري ضد کارچار او د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ ښکاره نمونه او بلګه ګڼل کیږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو د راپورټرانو لخوا ډیر راپورونه خپره شوي دي چې د لویدیځو هیوادونو د بشري حقوقو ضد دغه کارچار په ګوته کوي. د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورټر ایلینا دوهان له بشري حقوقو د ګټه پورته کولو پر اساس د یو اړخیزه قهریه اقداماتو په منفي پایلو باندې د غور لپاره ایران ته د خپل سفر په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي وو بایکاټونه د ایران د خلکو د سلامتیا په نظام باندې د پام وړ اغیز لري. هغه شی چې پر ما یې اغیز وشینده د ایران د سلامتیا په نظام باندې د بایکاټونو اغیز وو. ما د ایمرجنسۍ له ناروغانو او هغو کسانو سره چې له جنټیکي او سرطان ناروغۍ څخه کړېږي خبرې وکړې. نتیجه دا چې د ایران خلک مناسبو درملو ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو فعالان او د سلامتیا د حوزې متخصصان د امریکا د حکومت غیر قانوني او یو اړخیزه بایکاټونه د ایران د خلکو پر ضد د واشنګټن د حکومت پټ او خاموش جنایت ګڼي چې په تیرو 2 کلونو کې په هدفمند ډول په تیره بیا د درملو په برخه کې دوام لرلی دی. د ایران د حکومت ویان په همدې دلیل ټینګار کړی دی لویدیځ هیوادونه د بیمارانو په سلکوشۍ سره د ایران له خلکو د انتقام د اخیستلو په حال کې دی. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرنې خبرونه اورئ.
تل پاتې وږمې Thank you. ګلونو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. په دې برخه کې د فلسطین هیواد د غصب د لوی غمیزې او د صهیونیستي سرطاني دانې په اکله د هغه حضرت یو لنډه شان وینا در اورو چې پکې آیت الله خامنه‌ای د دغه غمیزې اصلي مجرم او عامل لویدیز دولتونه او د هغوی شیطانی سیاستونه ګڼي. لومړی خبره د فلسطین د غصب د لوی غمیزې او د صهیونیستي سرطاني غدې د جوړېدو ده. اوسنۍ زمانې ته په نږدې وختونو کې د بشر په جنایتونو کې یو جنایت هم دومره زیات او سخت نه دی. د یو هیواد غصبول او له خپل کور اور او پلرینی ټاټوبی د هغې د خلکو د همیشه لپاره ویستل، هغه هم د جنایت او د قتل او د نسلونو او فصلونو د هلاکت او تباهۍ په شان په ډیرو بوژنوونکو جنایتونو سره، او د دغه تاریخي ظلم د لسګونو کلونو دوام په حقیقت کې او په رښتیا چې د انسان د سخت زړهتوب او شیطان صفتۍ یو نوی ریکارډ دی. د دغه غمیزې اصلي عامل او مجرم لویدیز دولتونه او د هغوی شیطانی سیاستونه وو. هغه ورځ چې د لومړي نړیوال جنګ فاتحو دولتونو د لویدیز آسیا سیمه یعنی د عثماني حکومت آسیایي حدود تر ټولو د لوی جنګي ولکې په توګه د پاریس په کانفرانس کې په خپلو کې ویشل، د خپلې دایمي سلطې د تضمین لپاره یې د سیمې په زړه کې یوې امنی اډې ته ضرورت تر پخوا زیات احساساوه. انګلستان له دې کلونه مخکې په بلفور طرحې سره د دې زمینه برابره کړې او د یهودي زورواکانو او شتمنانو په ملګرتیا یې د صهیونیزم په نامه د یو بدعت د اجرا لپاره لاره هواره کړې وه او اوس یې عملي زمینې برابرې دی. له هماغه کلونو یې ورو ورو د دې سریزې برابرې کړې او آخر هم له دوهم نړیوال جنګ وروسته د سیمې د دولتونو له غفلت او بوختیا په استفادې سره یې خپل گزار وکړ او یو جعلي رژیم او بې ملت دولت صهیونیست اعلان وکړ. ګلون اوریدونکو، اوس هم د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي او زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
یا
مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي؟
موږ سره دا ویلي چې کومه یارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خوپوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
درنو محترم اوریدونکو، زموږ نیکې پرزوینې ومنئ. عزیزانو، د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تیره جمعه د تلې د میاشتې 15 په افغانستان د امریکا د ظالمانه یرغل له 1 کلیزې سره برابره وه. امریکا او متحدانو یې د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 1 له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې د امنیت د تامینولو په پلمه په دغه هیواد برید وکړ. د امریکا عسکر په نهایت کې په افغانستان کې لشل کالنی واک او بشمیره جنایتونو ورسته او د افغانستان د اقتصادي او روغتیايي بیخ بناو لورانولو ورسته د تیر میلادي کال د اگست په میاشت کې په شرم او ماته خوړلو سره لدغه هیواد وتښتیدل. د طالبانو حکومت هم د یو اعلامیه په خبرولو سره په دغه موده کې د امریکا او د ناتو د ځواکونو د جنایتونو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کالنی واک په موده کې ل یو او یا رزيات افغان وګړي د امریکای د جنایتکار عسکرو له لوري وجل شوې دي. لوی دي درسنه یو د نیواک په موده کې د افغان ملکیانو د وجلې د شمیر په کم خودلو سره تل ویلي چې هغوی په افغانستان کې په مختلفو زمینو من جمله د بشري حقوق او ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې ځنې لاستراوړنې درلودلې، خو په حقیقت کې امریکایان او ملګری یې په داسې یو حالاتو کې له افغانستان ووتل چې دغه هیواد د هوایي بریدونو ناامنیو او چودنو د عمله په کنډوالې بدل شوی و. که څه هم امریکا ادعا کوي چې په افغانستان باندې یرغل پای ته رسیدلی، خو اوس هم افغانان د امریکا د بی پیلټ الوتکو له بریدونو خوندي نه دي او د امریکا بی پیلټ الوتکې لا هم د افغانستان په فضا کې ګزمې کوي. د افغانستان نه د امریکایانو په وتلو سره د امریکای د نیواک د پایلو پټ اڑخونه اوس هر ورځ راخکاره کیږي. یو مسله هم دغه د افغان وګړو د وجل شمیر دی. غربي رسنیو تر دې د مخه ډیر کم شمیر یاد کړي او خود طالبانو په بیانیه کې د امریکای له لوري د افغان وجل شوی ملکیانو شمیر یو او یا زره کسان یاد شوی دی. دا په دې معنا ده چې امریکایانو لوی دی زوال د دوګونی سیاست په چلولو سره د افغانانو ژوند ته هیڅ ارزښ نه ورکوي او نه غواړي د خپلو جنایتونو جواب ورکړي، بلکې د هغوی د پټولو او واړه خودلو هڅه کوي. موږ به د امریکایانو د یرغل د سپیره کلیزې په مناسبت نن په ګردی میز کې د امریکا او د هغې د ملګرو جنایتونه او افغانستان ته او وخت زیانونه وڅېړو. په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا کوي د سیاسي چارو ماهر ډاکټر سیف علي واحدي او د افغانستان او د سیمې د مسایلو کارپوه او جرنالیست ښاغلی سید رحمان سالار. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شانده ماخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ډاکټر سیف علي واحدي په خبرو سره پیلو. ډاکټر سیف، د افغانستان د امریکایانو له وتلو وروسته په هر څو میاشتو کې په دغه هیواد کې د امریکایانو او ناتو د جنایتونو نوي راپورونه خپریږي، او له دې ټولو سره سره لویدیځوال هڅه کوي په افغانستان کې ځان ته د لاسته راوړنو په تعریفولو سره د خپلو جنایتونو له ځواب ویلو ډډه وکړي. فکر نه کوي چې باید نړیوالې او سیمه ییزې حقوقي خپلواکې ادارې په افغانستان کې د ترسره شویو جنایتونو د څېړلو لپاره لاس په کار شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو دا تاسو ویل د امریکا او ناتو د حملې څخه تقریبا دغه تیره جمعه چې د تل د میاشتې 15مه د دوه دو حملې یوویشتمه کلیزه وه، چې په دغو دوو لسیزو کې موږ ګورو چې امریکایانو هغه ادعایې چې کړې وو چې موږ غواړو په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د تروریزم سره مبارزه وکړو او په افغانستان کې امنیت ترسره کړو او افغانستان ته رغونې وکړو او د مخدرو موادو او داسې د خلکو د رامش او د هغو د غوښتنو په اړه مثلا موږ هلته یو سره فعالیتونه وکړو. په دغو ادعاګانو سره سره متاسفانه چې نه امنیت رامنځته راغلی او نه افغانستان رغونې مسله رامنځته او نه مخدر مواد کنترول شو، سربیره پر دغو هغه کارونه چې متاسفانه د افغانستان په ضرر او هغه خورا مهم مسله د عامو خلکو وژل کېده وو چې دوی په دوو لسیزو کې په مختلفو پلمو مثلا عملیات اجرا کول، د شپې عملیات، هوایي بریدونه، چې په دوو عملیاتونو کې زیاتره عامو خلکو ته او بېګناهو خلکو ته او ملکي خلکو ته خورا سخت زیانونه ورسېده. او په دغه ورځو موږ ګورو چې طالبانو د دغه کلیزې په مناسبت، یعنی د امریکا پر افغانستان و د امریکا د برید د کالیس په مناسبت اعلامیه بیانیه صدر کې په دغه بیانیه دوی ویلي چې تر یو او یا زرو زیاتر کسان په دوغو د امریکایانو او د ناتو د پوځیانو لخوا عام خلک وژل شوي دي. زه فکر کوم چې تر اویا زره یو اویا زره به هم زیاته وي، او بې له دې چې امریکایان په ټولو جنایاتو اعتراف وکړي، وویل چې موږ په دغه اشتباه مو کړی دی، عامو خلکو مو وژلی دی، او په خپل ژمنو او وعدو چې افغانستان ولس ته ملکړي په دوی په خپلو عملي کېدو موافق نه سول. په دې پر ځای چې دا مسایل بیان کړي، دوی وایي چې موږ دغه تاسو ویل چې موږ په افغانستان کښې یو ځینې موافقتونه برایونه او لاسته راوړو موږ لرلو، چې دا یوه لوی او بې ځایه ادعا ده. څه له سره شاید د دوی په اند هغه برنامې او هغه پروګرامونه چې دوی درلودی، چې مثلا د خپل د سیالانو سره لکه چین او روسیې سره امنیتي او سیاسي مقابله وکړي، یا د اسلام سیتیزي په اړه هم په افغانستان کښې هم د جمهوري اسلام ایران سره یو سره بند پروګرامونه درلود، چې په هغو پروګرامونو کښې هم دوی الحمدلله موافق نه سره، او د دې د افغانستان اشغال او د دوی دغه دوه لسیزه نامشروع واکمنېدو او حاکمیت د دې سبب سول چې عامو خلکو ته ضرر ورسي. او همدغرض موږ ګورو چې د افغانستان شتمنۍ لوټول او ځینې هغه غربي منحرف فرهنګ او کلتور ترویجول، او د اسلام پر ضد مثلا ناوره او بې ځایه او نامشروع فعالیتونه اجرا کول، دا د دوی هغه ثمره رسولو لپاره د دوی لپاره ده، او د افغانستان د ولس لپاره یو خورا لوی زیان او یو خورا لوی جنایت امریکایان او ناتو مرتکب سوي.
ډېره مننه کوو د ډاکټر صاحب علي واحدي. همدا پوښتنه به د تکړه جرنالیسټ او شناندي ښاغلي سید رحمان سالار نه وکړو. سالار صاحب، تاسو څه وایئ؟ دا چې امریکایان خپل جنایتونه هیروي او ځینې لاسته راوړنې ځان ته تعریفوي، آیا اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې نړیوالې او سیمه ییزې حقوقي ادارې د دغو جنایتونو د څېړلو لپاره لاس په کار شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې تاسو او ستاسو درنو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ښکاره خبره ده تاسو ته او ټولو نړیوالو ته، په ځانګړې توګه د افغانستان ولس ته، چې امریکا په ډېرې سپین سترګۍ سره د افغانستان پر خاوره پوځي یرغل وکړ، هلته یې خپل شل کلن وحشي یرغل سره په زرګونو افغانان بې کوره کړل، شهیدان یې کړل، اقتصادي روغتیایي او نور اقتنایي بنسټونه یې ونړول، له منځه یې وړل. تر ټولو مهمه دا چې هلته یې شته نظام په خپل یرغل سره له منځه یوړ، او بیا یې شل کاله په افغانستان کې دغسې وحشتونه وکړل چې اصلا بشر او بشریت د هغې په یادولو د شرم احساس کوي. دا چې دغه تلفات یا دا زیانونه به څومره وو دقیق زه نشم ویلی، خو لکه تاسو ته چې معلومه ده، د افغانستان حکومت دغه شمیر د ملکي تلفاتو ښودلی، مګر زه خپله شخصا په دې نظر یم چې دغه شمیر تر دې هم څو چنده زیات دی، ځکه په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې دقیقه سروې وجود نه لري، او د دې زمینه هم نه وه مساعده چې د دو ټولو ملکي تلفاتو شمیر د دقیق په ډاګه شي، ځکه رسنۍ د امریکایانو په لاس کې وي یا د امریکایانو د پلویانو په لاس کې وي. د هغوی هڅه دا وه چې دغه تلفات او د خپلو جنایتونو دغه بڼه کمه وښیي، هغه وحشتونه چې دوی کړي دي د هغه لږ وښیي. یوازې زه خپل کلي کې چې تاسو ته مثال وښیمه، زموږ په کلي کې تر سلو زیات ملکي کسان شهیدان شوي دي، نو د افغانستان ټول کلي کې سل کسان متوسط ډول حساب کړي، دا تر سل زرو هم زیاتېږي. په داسې حال کې چې د امریکا په بریدونو کې بشپړ داسې پیښې هم شوې دي چې په بشپړ ډول څو څو کلي د منځه تللي دي، هېڅ په کې هېڅ وګړي نه دي پاتې شوي. تاسو ته دا ډېرې پیښې حتما معلومې دي، په رسنیو کې دا ډېرې منعکس شوي دي، سره له دې چې امریکایانو دغه پیښې پټولې، خو بیا هم هغه څه چې د دوی د رسنیو نه راوتلي دي هغه دې که سړی حساب کړي دغه شمېر ته سلګونو زرو کسانو هم زیات دی.
ډېره مننه کوو د ښاغلي سید رحمان سالار، دلته یوه لنډه شانده ما اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې به یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ خپرونه پکې تعقیبولی شي. خپل باس ته دوام ورکوو له ښاغلي ډاکټر علي واحدي سره. ډاکټر صاحب، په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو پلمه د ترهګرو سره مبارزه وه چې په ترس کې د بشري ارزښتونو او ډیموکراسۍ په څیر انساني شعارونه هم ورکول، خو په افغانستان باندې د مرګونی هوایي بریدونو او د ملکیانو د وجلې توجیه یې له ټیروریزم سره د مبارزې تر عنوان لاندې کوله. اوس وینو چې په افغانستان باندې د امریکې له بریده وروسته نه یوازې دغه هیواد کې د ترهګري له منځه تللې نه ده، بلکې په زیاته اندازه پیاوړې شوې. یعنی امریکایانو افغانستان د سیمې د ترهګرۍ په مرکز بدل کړ. تاسو څه فکر کوئ، ترهګرۍ سره د امریکا مبارزه له لوی سره دروغ و، بلکې امریکایان خپل د ټیروریزم د دودولو په لټه کې وو او د عراق او سوریې په څیر افغانستان سره هم دغه کار کړی دی؟
بل او استاد ډاکټر فرانشاد کاملا صرف کړي، ځکه چې موږ ګورو چې په دغه لول سیز کې هم دوی د ترګړي د سره مبارزه یو بهانه وه، یو لوی او بې ځای او درواغ ادعا وه، ځکه چې موږ ګورو فصله دی چې دوی له افغانستان په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ شو او د افغانستان څخه وتښتېدل، او د دې پر ځای چې افغانستان اولس یو خپلواک اولس پاتې نه سي او په هغه کې یو اسلامي نظام رامنځته نه سي، موږ ګورو چې په خورا پراخه ډول په دغه یو کال کې چې امریکایان د داعش هغه تروریستي دلګي چې لکه په خوا افغانستان د سوریې او عراق څخه اورې منتقل کړو، فصل دی چې دوی له افغانستان څخه وتل، موږ ګورو چې د داعش هغه تروریستي فعالیتونه خورا پیاور شوی دی او پراخ شوی دی او خورا لوی جنایتونه تر سره کې دا داسې معلومیږي چې د دوغو د داعش د عملیاتو اصلي عامل دا دی چې د امریکا لخوا دوی امن نظامی او امنیتی او مالی او اجتماعي دوی ته ورکول کیږي، چې دوی مثلا د امارات اسلامي په دغه ورځو کې فعالیت وکړي، او داسې وشي چې په افغانستان کې ځکه چې امریکایان داسې نړیوالو ته او د افغانستان وروسته دا وشي چې موږ چې ونیو نو هلته امنیت امکان نشته، او هلته د ترغی او د مترغی واد پایس نسی کولی یو اسلامی واد زموږ د واکمن څخه خلاصه هلته بریا حاصل کړي. دا خو نو داسې معلومیږي چې دوی درواغ وایي، دوی د تروریزم څخه د یو ابزار په توګه د اسلامي او د خپلواک ملتونو ولسونو په ضد هغه څخه مثلا بې ځایه استفاده کوي. نن ورځ موږ ګورو دغه شخړې او دغه ناامني او دغه جنایتونه چې د داعش د لوی له خوا په افغانستان کې تر سره کیږي دا کاملا افشا شوی دی، او په زلونو اسناد امارات اسلامي ته راسره غلي دي چې د دوغو جنایاتو عاملان چې داعش دی مونته د امریکا په لاتر سره د افغانستان کې تر سره کیږي.
مننه کوو د ډاکټر صاحب علي واحدي. سید رحمان سالار صاحب، تاسو راته وایي دا چې امریکا په اوله کې دا ادعا کوله چې له ترهګرۍ سره مبارزه او ځنې نور شعارونه په افغانستان کې د دې اهداف و، خو ګورو چې د دې لتللو ورسته بیا هم د داعش په شانډله په افغانستان کې فعال ده. آیا فکر نه کوي چې امریکا په اصل کې د ترهګرۍ د دودولو او د گاونډیانو د ګواښلو لپاره دلته راغلی و؟
بل حقیقت دا دی چې امریکا خپل ترهګر و ترهګر ده. کوم اقدامات چې امریکا چیرته کړي هغه ټول د ترهګرۍ تعریف جوړوي. زه نه پوهیږم چې ترهګرۍ ته د تاسو تعریف څه دی د ترهګرو نه او د هر چا بیل تعریف دی، خو واقعیت دا دی چې امریکا خپله ترهګره وه. د دوی په وتلو سره په افغانستان کې ترهګرانه اقدامات هم ختم شوي دي. دا طبیعي ده چې ځینې پیښې کې دا په هر هیواد کې ممکن دي، حتی په همدغه خپله پرمختللې امریکا کې، اروپایي هیوادونو کې، پاکستان کې، ایران کې، په هند کې، په هر هیواد کې ممکن دي دا چې ځینې پیښې کې چې هغه کې ولسي خلک په نښه کېږي. نو تر ډیره یعنی په کل کې ویلای شو چې اوس په افغانستان کې ترهګري ختمه شوې ده، ځکه چې امریکا دلته ماتې شوې ده. نور به امید دی چې امریکا د تل لپاره پر افغانستان او بلکې په هیڅ اسلامي هیواد د یرغل لپاره زړه ښه نه کړي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د حالاتو په تیره بیا د ترې د میاشتې د 15 په موضوع چې په افغانستان کې د امریکې د ظالمانه یرغل له 20 کلیزې سره سمون خوړه، په دې مناسبت مو د تهران ریډیو نه د ډاکټر صیب علی واحدی او ښاغلي سید رحمان سالار نظرونه واورېدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روتسپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونې ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورځپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کوخونو د ځینو بهرني ورځپانو ځینې مطالب تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده چې دغه ورځپاڼه په خپل انټرنیټي سایټ کې نن په غټو انځورونو په چاپولو سره په تهران کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مرکزونو د نوي تعلیمي کال په پیل ده. د تهران په الزهرا پوهنتون کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د شتون خبر ته ډیر انعکاس ورکړی دی او د هغه له کولې لیکلي دي د نجونو د کار روزګار د اندېښنو ختمول د حکومت دنده ده. ورځپاڼې لیکلي دي د اسلام ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د تهران د زهرا پوهنتون په دستورو کې دې خبرې ته په اشاره سره چې اوس د هیواد په محصلینو کې 80% انجونې زده کړې کوي، په دې زمینه کې له علم او زغم سره د څېړنیز او تحقیقونکي روحیې څخه د خزینه محصلینو لا زیاته برخمنې ده اغېزشیندونکې وبلله. هغه دغه راز په خپل وینا کې ویلي د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه په وروسته کلونو کې میرمنې د ایران په پوهنتوني ډګرونو کې ډېرې وځلې دي او حتی وتوانې دي خپلې توانمنې په نړیوالو ډګرونو کې هم نندارې ته وړاندې کړي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د افغانستان طالبانو افغان جنو ته اجازت ورنه کړ چې خپل د خوښي وړ پوهنتوني او تحصیلي څانګې وټاکي. ورځپاڼې لیکلي دي په افغانستان کې د طالبانو د افراط او تفریط له مخې انجونو ته اجازات نه دی ورکړل شوی چې د کنکور په امتحانونو کې پوهنتون ته د داخلېدو لپاره هغې تحصیلي څانګې ټاکنه په خپل خوښې سره وکړي چې د هغوی د خوښې وړ وي. د پوهنتونونو لپاره د عمومي کنکور امتحانونه د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د پنځشنبه په ورځ پیل شوي دي چې تر درو ورځو پورې دوام لري. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو د وزارت د امتحانونو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش پرون په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي سږ کال د عمومي کنکور امتحان به په هرات ولایت کې د ګډون کوونکو شمیر ته په پام سره تر درو ورځو پورې دوام ومومي. ښاغلي خاموش دغه راز ویلي دي دغه پړاو په امتحان کې کابو یو لک پنځوس زره کسان ومنل شي چې په هغو کې پنځه دېرش فیصده انجونې دي.
قدر من اوریدون کو دا هم دا تیران چاپ کیهان ورسپانه دا چی دا ورسپانه هم پا خپل لومړی مخ کی پا پوهنتونونو او لور وزدکرو دا مرکزونو دا نوی تعلیمی کال دا پیله دا پا دستورو کی پا الزهرا پوهنتون کی دا ولسمشر سید ابراهیم رئیسی خبری را اخیستی او لیکی زموږ د هیواد پرمختګ د نورو په خوښیو او یا غصې پورې محدود نه دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویلي چې علم او پوهه د توانمنۍ او قدرت یوه مهمه مؤلفه ده او ایران نن سبا له ډیرو زیاتو بندیزونو سره سره په مختلفو علمي او صنعتي زمینو کې حیرانوونکي پرمختګونه کړي دي او دغه لاره به همغشان به انشاءالله دوام ومومي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداراز په وروستیو بلواو کې د دښمن د پښو پل ته په اشاره سره ویلي دښمن خیال کوي چې په پوهنتون کې خپلې موخې او خواهشات تعقیب کړي خو له دې غافل دي چې استادان او محصلین ویښ شوي او د دښمن د باطلو خیالونو د پوره کېدا اجازت به ورنه کړي او حتما به د عمل او پوهې په ډګر کې هم د نورو ډګرونو په شان دښمن ناکامه شي. رئیسی همدارنګه په ایران د خپلو شرطونو د تپلو لپاره د دښمن هڅې او د بندیزونو په ختمونکو خبرو اترو کې د ایران د حکومت د منطق په بیانولو سره ټینګار وکړ. تهران لام هغه پیله اعلان کړی د خبرو اترو له میزه به شاتګ و نه کړي خو عزتمنو او له احترامه ډکو خبرو ته به پابند ووسي او اوس د ایران د اسلامي جمهوریت منطق په دنیا کې منل شوی. د ورسپان بیا په نورو خبرونو سره لیکي چې د وحدت د اونۍ پر رسیدو سره د یمن د خلکو میلیونی لاریونونه پیل شول. د دریو عربستاني شاریزو اعدام د بیل سلمان د طرح د مخالفت په جرم سره د تیلي جګړې د خطر ټلۍ وکرنګېدله. امریکایانو د سوریې د تیلو نور پنځوس کامیونونه غلا کړل او سهمانستانو په لویدیځ غاړه کې بیا د فلسطینیانو د وژلو لړۍ پیل کړل چې دغه خبرونه د دغه ورسپانې نور خبرونه دي.
خوږو دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخیستي دي. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د افغانستان د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼې لیکلي دي د سی این این ټلویزیوني چینل په یو راپور کې ویل شوي دي چې د افغانستان په کابل کې د القاعدې ډلې د مشر ایمن زواهری تر وژل کېدو وروسته په لومړي ځل په لوړه کچه د قطر په دوحې کې د امریکا او افغانستان د سرپرست حکومت ترمنځ خبرې اترې شوې دي. سی این این خبری چینل د ځینو باوري حکومتي سرچینو په حواله ویلي دي سپینې ماڼۍ په دغه ناستې کې د ګډون په موخې سره د امریکا د استخباراتي ادارې مرستیال او د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په ګډون دوحې ته یو پلاوی لیږلی دی. ورځپاڼه مخکې لیکي په راپور کې راغلی دي دغه راز د کابل په پلاوي کې د نورو کسانو تر څنګ د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د استخباراتو د ادارې مشر عبدالحق وسیق هم شامل دی. سرچینې زیاته کړې ده په دې لیدنې کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم ګډون درلودلی. ورځپاڼه بیا لیکي په راپور کې مخکې ویل شوی دی چې له تیر یو کال راهیسې د امریکا او د افغانستان د سرپرست حکومت ترمنځ ناستې شوی دی، خو د القاعده د مشر ایمن زواهری تر وژل کېدو وروسته دا لړۍ تر یو حده درېدلې وه. د راپور له مخې د قطر په دوحې کې په وروستۍ ناستې کې د امریکا د استخباراتي ادارې مرستیال ډیوډ کوهن، د طالبانو د استخباراتي ادارې د مشر عبدالحق وسی په مشرۍ سره د کابل دغه پلاوی سره د ترهګرۍ په ضد د مبارزې باندې خبرې کړې دي. تر دې دمه د امریکا او د افغانستان سرپرست حکومت په رسمي توګه د دغې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه مخکې بیا لیکي د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړې چې لوږې سره د کابو نیمایي افغانانو د مخامخ کېدا له امله د دوی په مینځ کې د ویروسي ناروغیو د خپرېدا امکان زیات شوی دی. د روغتیا د نړیوالې ادارې په وینا د افغانستان په 40 میلیونه خلکو کې 18 میلیونه او 9 لکه په لوړه کچه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دی چې په نتیجه کې د ناروغیو د خپرېدو ویره ډیره زیاته شوې ده. د ملګرو ملتو د دغې ادارې له راپور سره سم په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او د سپتمبر تر وروستۍ پورې له 5 کلونو کم 4.5 لک ماشومان د کافي خوړو د نه درلودلو له امله روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې مخکې د نړیوالو مرستو له کمیدو سره په افغانستان کې د روغتیایي نظام د سکوت خبر ورکړل شوی و.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام د دغه برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو د حضور اجازه غواړم.
الله مل او ملګری.
Thank you.